احمد شیبریم دا ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوي تر هر څه مخکې خبرونه د افغان ژورنالیستانو مرکز وایي د طالبانو د حکومت استخباراتو د تخارستان راډیو سرپرست مشر ذبیح الله نوري نیولی او شکنجه کړی دی. دا مرکز د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو د لندۍ په اتلسمه د طالقان ښار په لومړۍ ناحیه کې د نوري کور ته ورغلي پلټنې یې کړي. د هغه د کورنۍ ځینې غړي یې وهلي ټکولي او نوموړی او د هغه ورور یې له ځان سره بیولي، خو دوه شپې وروسته یې د مشرانو په منځګړیتوب خوشي کړی دی. د طالبان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د لرې کړل شوي دولت د سولې د مرکزي پلاوي غړي فوجه کوفي د اسپانیا د وکیلانو د شورا لخوا د بشري حقونو جایزه ترلاسه کړه. دې ته د جایزې ترلاسه کولو وروسته وویل نړۍ د افغانو ښځو آواز باید د جایزو په ورکولو سره غلی نه کړي. میرمن کوفي ازادي راډیو ته وویل چې دا جایزه د افغان ښځو لپاره ده، ځکه د دې په وینا افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې مبارزه کوي.
مای جایزه را فقط برای زنای افغانستان که امروز
زه دا جایزه د حقوق ښځو په استازی توپ چنن په یو سرخلاص زندان کې اوسه او د حقوق لپاره تر لاسه کوم، د حقوق لپاره چې په میاشتو میاشتو د خپل حق لپاره مبارزه وکړه یا په زندانونو کې دي.
لاسه ډیرو خبرونه اوري. په یونان کې څلور ترکان وروسته له هغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یوه کښتۍ پلازمېنې اتن ته د یوه نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شوه. اسوشیتد پرس خبري اژانس پرون د یونان د ساحلي ګارډ په حواله راپور ورکړ چې د مسافرو په ډله کې 22 میرمنې او 9 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېشتول پر افغانانو سربیره د مصر، سوریې، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم و. راپور زیاتوي چې یاده کښتۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته روانه وه. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو د اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوه. پرون د دې اعتراضونو د دریو میاشتو له بشپړېدو سره سم د ایران د سیستان بلوچستان ایالت سلګونه خلک لارو واټونو ته راووتل او مړ دي به دیکتاتور شعارونه یې ورکړل. په دې ایالت کې ډیری معترضان سنیان دي چې وایي د ایران مشرتابه له دوی سره تبعیضي چلند کوي. په ایران کې د خلکو پراخ اعتراضونه د سپتمبر په 14مه هغه مهال پیل شول چې چارواکو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعاتولو په پلمه ونیوله او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې د ملګرو ملتوی ویډیلی پر طالبانو ژغ کړی چې په عام محضر کې د اعدامونو او درو وهلو سزاګانې سمدستي بندې کړي. موضوع مو د بشري حقونو له یوې فعالې شبنم صالحي سره شریکه کړې.
د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا له منځه وړل سره جرم له منځه یوړل شي.
وړاندې به دا هم واوري چې پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازو احضار کړی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر په تازه راپور کې افغانستان د هغو هیوادو په ډله کې ګڼلی چې اقلیمي بدلون یې خلک ځپلي.
کورونه مران شول، کوټې څلورانې دي او زمونږ کالي او دغه شیان مین اوسه پورې په خیمو کې دي.
له افغان بالر اظهار الحق نوید سره شهیدلی وو چې د استرالیا په بیګ باش کرکټ سیالیو کې لوبې شي.
په لومړي ځل په داسې غټو میچونو کې داسې غټ سټیج کې لوبه کول زما لپاره د افتخار ځای ده.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو د څارونکو او څېړونکو یوې ډلې د طالبانو پر حکومت شخ کړی چې په عام محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په درو وهل سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په جنوا کې د خپلې پرونۍ غونډې په پای کې همداراز وویل دوی په دې کې شک لري چې د طالبانو محاکمې او مجازات به عادلانه وي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په لومړي ځل لس ورځې مخکې په فرا ولایت کې یو تن قصاص کړ او په څو ولایتونو کې پر بېلابېلو تورونو تعزیري جزاګانې او حدود جاري کړي دي. پدړه نور تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څیرونکو یوې ډلې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په عام محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوګنیدلې دي. دوی پر طالبانو غږ کړی چې دا اقدامات د سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په یو بیان کې چې پرون د دسمبر 14 خپور شو ویلي دي چې دا ډول سزاګانې د شکنجه، بیرحمی او لخلکو سره لسپکاوی ډک چلند مخنیوي په برخه کې له نړیوالو معیارونو څخه سرغړونه ده. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت چې د دې څېړونکو د ډلې غړی دی پرون تر خپل ټویټر ولیکل، دا یو همکاران یې له دې کبله اندېښنه لري چې آیا د دې محاکمو جریان او احکام به عادلانه وي که نه. د ښاغلي بنت په باور له دې ډول احکامو ښکارېږي چې د عدالت په برخه کې هیڅ راز ضمانت نشته. د ملګرو ملتونو د څېړونکو دا ډله زیاتوي چې افغانستان د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې له هغې ډلې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون او د شکنجې ناوړه چلند او له قانوني مراحلو پرته د جزاګانو د مخنیوي کنوانسیونونه لاسلیک کړي او منلي دي. د څېړونکو په خپله ګډه اعلامیه کې دا یادونه هم کړې چې په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو له هغې ډلې په تخار، کندهار، لوګر، لغمان، پروان او کابل ولایتونو کې له سلو زیاتې ښځې او نارینه د طالبانو لخوا په درو وهل شوي دي. د کارپوهانو همداراز ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ډسمبر په 1 په فراه ولایت کې په عام محضر کې د اعدام د حکم تطبیق اندېښنې زیاتې کړې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دا اقدامات د اندېښنې وړ دي.
له هغې ورځې چې طالبانو د واکمنۍ یا قدرت واګې په لاس کې اخیستې دي، موږ د دوی د پراخو او پرله پسې سرغړونو شاهدان یو. له بده مرغه د بشري حقونو د دې سرغړونو په برخه کې هیڅ حساب کتاب نشته.
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څېړونکو ډلې په خپله پرونۍ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د اعدام د حکمونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او له درو وهلو او جسماني شکنجې ډډه وکړي، ځکه د دوی په باور دا شکنجه او له تورنو سره ناوړه چلند بلل کېدای شي. طالبانو د دې ډول سزاګانو د تطبیق په برخه کې د خپلو اجراءاتو دفاع کړې او وایي چې دا احکام د اسلامي شریعت پر بنسټ عملي کیږي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت پر اهمیت تل ټینګار کړی، ویلي دي چې دا د طالبانو له حکومت سره د دوی د تعامل یو اصل دی او په همدې دلیل په تیرو څه باندې 14 میاشتو کې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتو څارونکو او څېړونکو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوشنېدلی دي. دوی پر طالبانو غږ کړی دی چې دا اقدامات سمدستي بند کړي. احمد تکل دا مسله د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقونو د خپلواک میسون لغړی شبنم صالحي سره په مرکه کې شار بلیده. میرمن صالحي د مرکه په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې اوس مهال په افغانستان کې په عام محضر کې سزاګانې د بشري حقونو د معیارونو له نظره ولې د اندېښنې وړ دي.
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقونو له نظره د جزا اهداف ستاسې ګوري، هم د بشر د حقونو له نظره هم د جزا پیژندنې له نظره د جزا اهداف بالکل تغیر کړی دی. د جزا اهداف دا ده چې مجرم باید بیرته اصلاح سي او ټولنې ته مدغم سي. حال دا چې ډیری حدود او قصاص جزاګان چې دي دا د مجرم ټولنې ته بیرته ادغام په واره کې نه، بلکې ډیر د غچ اخیستنه او د قرباني د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علومو کې دا اصلا مردود دي. اول بل خو د جزا پیژندنه دا وایي چې د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا لمنځه وړل سره جرم له منځه یوړل سي. بل خو که تاسو ورته وګورئ د یو داد نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشري حقوقو د مدافعینو اندېښنه په دې کې ده چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو د قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلي او قضایي سیستم نه لرو چې دغه په رڼا کې د یو چا جرم ثابت شي او بیا په باندې جزاګان تطبیق شي. دوه خصه شي د بشر د حقوقو د مدافعینو اندېښنې را پارول دي. لوی خو د جزا خپل نوعیت او بلې خوا د عدلي او قضایي سیستم نشتون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام محضر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې او قوانین څه حکم لري؟
نړیوال اسنادو کې مشخصا د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیونونه په مشخصه توګه لکه مثلا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په 15مه ماده کې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په 8مه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه یې په پام کې نیول شوی او یا شکنجه ترسره کیږي او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي د دې جزاګانو تطبیق معنا ده. او لکه څنګه چې په افغانستان یو لږ هیوادونه شي د درې سر کنوانسیون اعلامیه او د دوه کنوانسیون دواړه امضا کړي او د په تېر کلو کې ګزارشونه ورکړي دي. نو وخت ستاسو راځي د حدودو او د قصاص ډیری جزاګانو ته لوي خو هغه د مجرم د اصلاح هدف کې نه ستوله بلې خو د جزاګانې ډیری د بشري حقوقو له نظره ظالمانه دي او شکنجه دي. چون د شکنجه تعریف باندې راځي شکنجه تعریف ته کوم ولاسو شکنجه کنوانسیون کې مشخصه نه غوښته شکنجه ټول مشخصه سي دغه په دې جزاګانو کې مثلا یو څوک په ډبرو وهل تر هغه وخته پورې چې مړ شي دا مشخصا د شکنجه په تعریف کې راتلی سي. نو له دې نه لحاظه د حدود او د قصاص ډیری جزاګانې د بشري حقوقو له نظره او د نړیوال کنوانسیون له نظره یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دی او ظالمانه رفتار ده. نو په دې لحاظ سره نړیوال کنوانسیون د دې ډول جزاګانو له تطبیق سره مخالفت لري.
مننه او میرمن صالحی داسې یو تما او امید شته او مخصن تاسو داسې یو تما او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني؟
هغه څه چې په عمل کې ښکاره شوی دی زه فکر کوم طالبان دې باور وړ نه دي. له یو لحاظه طالبان که تاسو وګورئ حتی دوهې په تړون کې دی مشخصا وایي چې د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته به ژمن نیولې دي. په کړنه کې شرایط لومړۍ کړنې ټول د بشري حقونو او د ښځو پر خلاف او له بل لحاظه زه فکر کوم چې طالبان په نړیوالو اړیکو سم نه پوهېږي. له دې لحاظه دوی په هغه نړیوالو په نړیواله سطحه باید څنګه اړیکو وساتل سي پر هغه باندې د هغه پر عواقب هم سم نه دي خبر او دوی فکر کوي چې دا څونه کوم په دې توګه توند لار سو دا زموږ هغه دغه استقلالیت خاري حل داسې نه د نن ورځ په نړیوال سطح هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی. د نړیوال اسناد چې افغانستان هم یو لړ وادون چې د اسناد امضا کړی دی په کې مشخصا مثلا د ملګرو ملتونو منشور کې مشخصا راغلی کې په یو هیواد کې د بشر حقوقو نقص کې نور هیوادونه د صلاحیت لري چې په کې مداخله وکړي. نو دا د یو نړیوال مسولیت د سیده کنوانسیونو نو د اسناد په دې نور هیوادونو پر وخت یې خید. له دې لحاظه زه فکر کوم به هغه څه چې طالبان ته وګور طالبان له تیرې استغیر نه کوي او له بلې خوا که دوی تعهد هم وکړي زه ډېر باور پر دې نه لرم چې طالبان دې تغییر وري او دا دې ودري تر هغه وخته پورې چې مشخصه هغه اقدامات لازم دي هغه باید دې پر ضد باندې واخیستل. زه فکر کوم د دې اقداماتو وروسته شاید دوی په دې باندې پوه شي چې دا ډول کړنې نه د دې لپاره نه د افغانستان لپاره ښه راتلونکی لري.
د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي شبنم صالحی
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازي احضار کړی او هغه ته د سپین بولدک چمن په دروازه کې د ورستۍ نشټې له کبله خپل احتجاج سپارلی دی. که څه هم پاکستانی چارواکو او طالبانو ویلي وو چې دا لانجه حل شوې ده، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونی اقدام شي چې د دواړو حکومتونو ترمنځ لږ تر لږه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ پر ځای پاتې دی. په دې اړه جزئیات احمد تکل پوره پور کې.
داسې مهال چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک چمن پر دروازه د تیرې اونۍ جګړه پای ته رسیدلې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دفیر احضار کړی او د خپل حکومت احتجاج ورسپارلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې افغان شارج دفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د توغندیو د وروستۍ بې دلیله حملې له کبله چې انساني او مالی زیانونه یې واړول د پاکستان سخته غندنه یې هغه ته وسپارله. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د یکشنبه پر ورځ د دواړو خواوو په جګړه کې د بلوچستان ایالت لوري ته د سیمه ییزو چارواکو په وینا شپږ کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شول. په سپین بولدک کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو هم د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا یو ملکي وګړی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د پنجشنبه پر ورځ دواړه لوري بیا هم سره ونښتل چې د پاکستاني چارواکو په وینا د چمن لوري ته یو تن وواژه او شپږ نور ټپیان کړل. د سپین بولدک لوري ته د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو سرچینو د دوو ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. پاکستانی چارواکو په خپل رسمي اعلامیو کې د دوړو ورځو په نخټو کې طالبان تورن کړی چې بې دلیل توغندي ورولې دي. خو په سپین بولدک کې د طالبانو سیمه ییزې سرچینې بیا وایي د پاکستان لوری له کلونو راهیسې غواړي چې د مازل، لقمان او شیخ محمد په نوم د افغانستان اړوند درې کلي ونیسي. د لقمان او جهانگیر په نوم د سپین بولدک د دوه کلیو پر سر په 1946 کال کې هم د پخواني جمهوري نظام د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د چمن په دروازه کې جګړه شوې وه. د وروستۍ جګړې په اړه د طالبانو حکومت رسمن څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت په یو بیان کې چې د پنجشنبې په ماښام خپور شو، پاکستانی سرتیري د جګړې په پیل تورن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخامخ دی او د طبیعي پیښو له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. د اوچا په وینا د افغانستان په 4 ولایتونو کې 1.5 شاخه له وچکالۍ او د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
دونی گرخار ولایت د خوګیانی ولسوالۍ وسیدونکو هجرت الله د نوموړي کور چې د سیلابونو له امله ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. هغه وایي د خیمې لاندې ژوند کول په دې سړه هوا کې ورته سخت دي.
تګانی سیلابونو ډیر وځبلو، کورونه مران شول، کوټې نو مثال ورانی دي او زمونږ کالی او د غشین مېن اوسه پوری په خیمو کې دي. تر اوسه پوری موږ سره داسې مرسته نه ده شوې چې دې موږ کورونه بیرته پی جوړ شي یا ورغول شي. او را روان جمعي کې ډیر تکلیفونه دي، ماشومان هم یخدای ته مریضان دي او ټول دغه سي کلات ډیر زیات دي.
د روان کال سیلابونو د شګوفې ژوند هم له سختو کړاوونو سره مخ کړی. نوموړي چې د پروان ولایت اوسیدونکي ده ازادي راډیو ته وویل
له یوې خوا شمای او له بلې خوا بې وزلي. خاوند مې هم اوزګار دی. زما خاوند کراچۍ لري خو کاري نه کېږي. داسې ورځې هم کېده چې سل او یا هم یو نیم سل افغانۍ کار به کولو، خو داسې ورځې هم راغلی چې خالي لاس په کور ته راته. شپې به وږي ویده کېدلو. زما د مور کورنۍ هم د هغوی هم له سختو ستونزو سره مخ دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخ دی او د طبیعي پیښو له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. اوچا ویلي په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر زیانونو سربېره اقتصادي پړسوب هم په بازارونو کې د اومه موادو د بیې د لوړېدو لامل شوی او دغه کار د دې ښکارندوی کوي چې د خوراکي توکو بیې له 15% څخه 23% ته لوړه شوې. دغه ادارې زیاته کړې چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 1.5 د وچکالۍ او اوبو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا زیاته کړې چې د افغانستان دوه پر درېیمه برخه نفوس به تر راتلونکي 2023 کال پورې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د دې ادارې د راپور له مخې په راتلونکي کال کې به د افغانستان 28.3 میلیونه خلک بشري او محافظتي مرستو ته اړتیا ولري چې سږکال 24 میلیونه دي او تیر کال 18.4 میلیونه وه. د دغې ادارې په وینا د خوړو خوندیتوب او خوارځواکۍ په بد حالت کې ده او د وړاندوینې له مخې به د روان کال په راتلونکي فصل کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له بحران سره مخ شي او 6 میلیونه کسان به سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
سبا د جرمني په برلین کې د افغانانو او اوکراینانو د انځورونو درې ورځنی نندارتون پرانیستل کیږي. په دې نندارتون کې افغان هنرمند اقبال ترنک هم برخه اخیستې ده. د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې له شغلي ترنک سره شخېدلې هم چې د دې نندارتون په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړي. تر اتمو بجو وروسته د درسي ساعت پروګرام هم لرو چې په دې پروګرام کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د جغرافي درس اوریدل شي. خصوص په فوټبال ته مخ کړو. په پام کې ده چې د مراکش او کوریشا د فوټبال ملي لوبډلې نن د نړیوال جام د درېیم مقام د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 پیل شي. په نیمه پای لوبه کې کوریشا 3-0 ارجنټاین ته او مراکش 2-0 فرانسې ته وبایلله. سبا ماښام به ارجنټاین او فرانسه د نړیوال جام په پای لوبه کې سره مخامخ شي. په دوی کې چې هر لوبډله وګټي نو د دریم ځل لپاره به د نړیوال جام د اتلولۍ لقب ترلاسه کړي. د سبا لپاره لوبې سره به د قطر په کوربهتوب د فوټبال د 2022 نړیوال جام لوبې هم پای ته ورسیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. یو ایرانی چارواکی ویلي په روان لمریز کال کې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي برخه د افغانانو ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ارنا خبري اژانس ته وویل ایران د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه په ښه توګه کار واخلي. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د پنځمبې په ورځ ایرنا خبري اژانس ته وویل ایران د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه په ښه توګه کار واخلي. ښاغلي قومي وویل چې په روان هجري لمریز کال کې په ایران کې نیمه بهرنۍ پانګونه په افغان پانګوالو پورې اړه لري. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې د افغان پانګوالو په مشرۍ 1600 شرکتونه د ایران په مشهد ښار کې د سوداګرۍ جوازونه ترلاسه کړي دي. دغه خبري اژانس زیاته کړې ده چې یوازې په مشهد ښار کې د دغو شرکتونو د شتمنیو اندازه 1 میلیارډ ډالر اټکل شوې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د بانکي بندیزونو دوام او په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې د ځواب ویونکو پالیسۍ نشتوالی به له دې هېواده د پانګې د تېښتې لامل شي. یو له دغو اقتصادي کارپوهانو تاج محمد تلاش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله افغانستان څخه د پانګوالو لخوا د پانګې د لېږد لړۍ همداسې دوام وکړي ښایي دا مسله د اقتصادي کړکېچ لامل شي. ښاغلي تلاش ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د افغان سوداګرو د پانګونې لپاره زمینه برابره شي، د هغوی امنیت دې برابر شي او خصوصي سکتور ته دې مشخص امتیازات ورکړل شي.
ما فکر کوم چې څو مرحلې ډېرې اساسي باید اسلامي امارات ترسره کړي. لومړی خو د بیمې موضوع چې ډېره مهمه ده هغه باید رامنځته شي. دویمه خبر دا ده چې اسلامي امارات د خصوصي سکتور لپاره داسې یو طرزالعمل او مقرره جوړ کړي چې یو سلسله قوي اقتصادي صلاحیتونه د ځمکې د استملاک، د ځمکې د فیصدي او همدارنګه یو سلسله تفیض د صلاحیتونو دی وکړي ترڅو چې ملي پانګوال بهرنیو هیوادونو ته یا سیمه ایزو هیوادونو ته خپل سرمایه د افغانستان څخه انتقال نکړي او وکولي چې افغانستان کې دننه هغه پانګونه وکړي. د یو خانه به د کار زمينه برابر شي، د بل خانه به انکشاف رامنځته شي.
خود طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دا مهال په دغه هیواد کې د پانګونې لپاره شرایط برابر دي. د دغه وزارت وایان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل هغه پانګوال چې په ایران کې فعالیت لري له څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې میشت دي او په اقتصادي برخه کې هم فعال دي.
زمینه مساعد است برای سرمایه گذاری هر تجارت داخلی و خارجی خواهد.
د پانګونی لپاره چاپیریال برابر دی. کورنی او بهرنی پانګوال باید راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي. موږ به دوی ته ټولې اسانتیاوي او اړتیاوي برابرې کړو.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د تولیدي شرکتونو یو شمېر مسولینو او پانګوالو ویلي چې په بانکي سیستم کې ستونزې او محدودیتونه او د پلور بازار نشټوالی د دوی اساسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک دوه میاشتې وړاندې ویلي و چې د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونه د خصوصي سکتور فعالیت له خنډونو سره مخ کړی دی.
د استرالیا په بیګ بر سوداګریزو لوبو کې 5 افغان لوبغاړي په سیالیو بوخت دي. له دې افغان لوبغاړو یو هم د افغانستان د ملي 19 کلنې لوبډلې ځوان توپ اچونکی اسحار الحق نوید دی چې په خپله لومړنۍ لوبه کې 2 وکټې واخیستې. دا چې ښاغلی نوید په دې لوبو کې د لوبېدو په پار څه نظر لري د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې تر لومړۍ لوبې وروسته څه احساس درلود.
ولا احساسات خو رښتیا هم ډېر زیات د خوشحالۍ احساس مې کوو ځکه په لومړي ځل په داسې غټو میچونو کې داسې غټ سټیج کې لوبه کول واقعا زما لپاره د افتخار ځای ده. نو ډیر د خوشاله احساس میکرو.
به یو ځوان په توګه ستا عمر هم کم دی او لډیرو سینیر لوبغاړو سره لوبېږي، د یو ځوان لپاره په دغه عمر سترو سیالیو کې لوبېدل څومره سخت وي؟
کول واقعا دغه خو لږه سخت دی، ځکه په لومړي ځل داسې غټو پلیرانو سره لیدل، هغوی سره خبرې کول، داسې ویکټو کې بالنګ کول، نوی ګراوندونه، نو واقعا لږ سخت دی، خو کوشش بمدی چې زر تر زر ځان ورسره اجسټ کو او هغه کوم تاثیرات چې دی هغه ځان نه ورکو او ښه لوبې وکړو.
څه فکر کوئ چې نړیوال لیګونه چې دي د کرکټ دا ستا د کرکټ د لا بهتری لپاره د لا ښوالي لپاره څومره ارزښت لري؟
لومړی لوبه وه، څه د تاثیر نه هم ډکوله، خو بیا هم لکه د لوبې نه مخکې کوچز او کپتان ما ته وویلې چې د تاثیر لاندې مطلب مرا د فریشر مه اخله، ځکه دغه لوبغاړي چې دي سپینران یو څه کمزوري دي، او که چېرته ته سټمپس ټو سټمپس مطلب وکټ ټو وکټ ته بالنګ وکړې نو انشاءالله دوی تا نشي لوبولی. نو هماغه د کوچز او کپتان هماغه چې کله ما ته دا خبرې وکړې نو زه خپله ډېر ډاډه شوم، کله مې چې لومړی وکټ ډیبیو وکټ واخیسته خپله کورنۍ راته یاده شوه چې څومره به خوشاله یې.
یو لوبه دې وکړه، په لومړنۍ لوبه کې دې دوه وکټې واخیستې، د کرسلین وکټ دې هم واخیسته، څوک چې په آسټرالیا کې بیا په بیګ بیش کې ډېر ښه ریکارډونه لري، هغه شیبه دې احساسات څنګه و؟
نړیوال لیګونه لکه څنګه چې لا تاسو ګورئ له هر ملک نه هغه ټاپ فایو بهترین لوبغاړي راځي، هغه نه بیا یو ټیم جوړیږي، دومره تیز کرکټ مطلب کرکټ هم تیز ده، نو سړی ډیر ایکسپیرینس ترلاسه کوي. خاص کر ما ته زه خپله کله چې د غټو لوبغاړو ته ګورم دوی ګورم چې دوی څه کوي، څه رقم بالنګ کوي، لکه راشد سره چې کله مطلب یو ځای شم هغه ته ووایم چې مطلب دلته څه رقم بالنګ پکار ده، داسې وکټ کې کومه سي بالنګ پکار ده. نو واقعا کله چې یو لیک ته سړی راشي او د لیک نه بیرته ځي نو لکه ډیر ایکسپیرینس ځان سره وړي، نو زما لپاره یو بهترینه چانس هم ده چې د ځینه زده کړه وکم.
لومړنۍ لوبه دې د ایډلیټ سټرایکر پر وړاندې وه چې راشد خان له تیرو څو کلونو راهیسې له هغې لوبډلې سره لوبېږي، تر لوبې مخکې یا تر لوبې وروسته یا په لوبه کې راشد خان سره دې خبرې وشوې؟ څه درته ووي د آسټرالیا پاکله د لوبې پاکله ورال څه خبرې دې ورسره وشوې؟
راشد خو د ځوان نسل لپاره یو بهترینه الګو ده، د هغه خبرې د هغه تشویق مونږ ته دومره زیات کانفیډنس را کوي، مطلب په ځان ما خپله په ځان ډېر باوري کوي کله چې زه هغه سره اوسم هغه ما ته خبرې کوي. نو بالکل میچ نه بعد زمون خبرې وشوې د سیدی آسټرالیا د ګراوندونو د نیکسټ میچ زمون چرته د دې ګراوند په باره کې معلومات راکړه چې بیت څنګه بالینګ پکې وکم سره هم ګراوند.
افغان لوبغاړی اظهار الحق نوید اوس هم د څو اوریدونکو را لېږلي پیغامونه.
ازادي راډیو لارې د اسلامي امارت مشرانو څخه یو غوښتنه لرو، هغه دا چې پر دې سربېره سي د هیواد په ټولو البته اکثریت اداراتو کې په کلیدي او مهمو بستونو باندې خلک دي انډیوالي ډلګۍ پرستی او تایید خطونو نورو په اساس باندې مقرریږي، او د هیواد اهل کسانو قدرونه دا بي وظیفو ګرځي، بیکاره ګرځي. داسې قرآن کریم هم د اهلیت ذکر کړی ده، باید دغو مواردو ته جدي پاملرنه وسي، د تاسې پاملرنه ورته غواړو. بله داسې په اداراتو کې همغږي شتون نه لري، سلسله مراتب نه مراتېږي، د ادارې د ګډو اهدافو لپاره کار نه کېږي. نو هیله مو دا ده، غوښتنه مو دا ده چې دغو نقاطو ته جدا متوجه اوسئ، د ټولو هیوادوالو غږ، د ټولو باسواد او مسلکي کسانو آواز.
السلام علیکم نبی الله زابلی ل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیگان کلینه خبری کوم زما غشتنه او پښتنه ل اسلامی امارات او هغو موسسونه همدارد کوم سی په افغانستان کې کومک کوي ل مسکینانو سره هغه متاسفانه زموږ په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ مستحق کسانو کته حق حقدار ته ځکه نه رسیږي مثلا د یو مایوب مرسته یو بل سرمایدار کس اخی د یو مسکین مرسته یو بل داسې څوک حقی هغه کوم سی مستحق نه یې نو غوښتنه مو همدار ده سی لطفاً مهربانی وکړی هغه کومک سی باید له مسکین سره وسی له مایوب سره وسی له یو زخمی سره وسی له کونډې سره وسی له یتیم سره وسی هغه په هغو کسانو ما وړی لږ څه توجه ورته په کار ده کوم سی نه دي حقداره.
السلام علیکم.
را ولایت بکوال ولسوالۍ ته مې اړیکه نیولې ده. زما دغه غوښتنه ده دغه قیم مؤسسات چې راځي را ولایته دا خوارو غریب ته نه ورسي دا بس خپله دا شتمن خلک دي دغه ته ورکوي که ښه هندارې ولري که ښه موټر ولري زموږ کورو ته راغلي وو په کورو کې ګرځېدلل څوک چې په کور کې هغه څه د غالې ولري انا غوته لا نه ورکوي پر ملکانو باندې مه ویشئ سره ملکان لاسونه پکښې وي خوارو غریب ته نه راځي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر